پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو د خبري پروګرام تاسو ښه راغلاست وایم او رې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنې د رای ورکوونکو په زور نوملړ ترسره کوي خو ټول رای ورکوونکي بایومیټریک کوي د امریکا متحده ایالاتونه د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمالي قطب کې د چین او روسیې نفوذ څاري. دا مو مهمې موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زی اورو.
د هرات امنیه قومندان وایي چې وسلوالو طالبانو د فارسي په ولسوالۍ کې څوار لس ملکي وګړي وژلي دي. په بغلان کې د ملي اردو ځواکونه وایي چې په ډنډیغوري کې وسلوالو طالبانو ته سخت تلفات رسیدلي او د ناټو عمومي منشي له دې چې ترکیه به د روسیې هوایي دفاع سیستم اخلي اندېښنه څرګنده کړې ده. پوره خبرونه واوریده. هرات امنیه قومندان وایي چې وسلوالو طالبانو په فارسي ولسوالۍ کې څوار لس ملکي وګړي وژلي. جنرال امین الله امرخیل تور لګولی چې طالبانو پر سیمې تر ولکې وروسته د یکشنبه په ماښام د یو شمېر ولسي وګړو کورونو ته اور اچولی او د 50 کسانو مړي تر اوسه موندل شوي. ښاغلی امرخیل ادعا کړي چې دا سیمه اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د هرات امنیه قومندان ویلي چې په دې سیمه کې خلکو دوه ورځې مخکې د ولسي پاڅون د ځواکونو په مرسته د طالبانو سره په جګړه کې اته وسلوال وژلي او اته نور زخمیان کړي وو او د هغوی پر ضد یې جنګ کړی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څندې ویلي. په بغلان کې د ملي اردو ځواکونه وایي چې په ډنډیغوري کې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دیارلس وسلوال طالبان وژلي دي. په بغلان کې د 212 قولي اردو د دریم لواء قومندان ډګروال عباس توکلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو په مشرۍ د غوث ماتړ ماموریت ځواکونو د دې عملیاتو هوایي ملاتړ کاوه.
13 نفر طالبان انشاءالله ته عملیات
دی وایي چې تیره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو قواوو جیټ او شنوک الوتکو یې ملاتړ کاوه په ډنډی غوري کې عملیات کړي دي او په عملیاتو کې دیارلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. ډګروال توکلی ویلي چې د افغانستان ځواکونو ته په دې عملیاتو کې تلفات نه دي رسېدلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څنګه ویلي؟ د ناټو عمومي منشي له دې چې ترکیه به د روسیې د هوایي دفاع سیستم اخلي اندېښنه څرګنده کړې ده. یان ستولتنبرګ پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې دوی د انقره او مسکو ترمنځ د دې معاملې له امله اندېښنه لري. د معاملې د ترکیه او امریکا ترمنځ هم اختلاف پیدا کړی دی. ترکیه د ناټو غړې ده. واشنگټن له ترکیه غوښتنه کړې چې دا سیستم دی ناخلي ځکه د روسیې سخت دغه سیستم د ناټو د وسلو له سیستمونو سره مطابقت نه لري او د امریکا جنگي الوتکو F-15 هم یو تهدید پېښولی سي. امریکا همداراز ترکیه ته خبرداری ورکړی چې که له روسیې سره دا معامله وکړي د پاتریوټ راکټو سیستم نه ورباندې خرڅوي. خو د ترکیه حکومت تر دې مخکې ټینګار کړی و چې د روسیې سخت هوایی دفاع سیستم معامله په هیڅ وجه نسی لغوه کولای. په پاکستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې مشکوکو وسلوالو کسانو په شمالي وزیرستان کې 4 عسکر وژلي او 10 نورې زخمیان کړي دي. یو پاکستانی چارواکي چې د هویت پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې ویلي چې وسلوالو پرون دغه دوی حمله کړی دي. د هغه په وینا حمله کوونکي د افغانستان د سرحد خواته تشدیدلې دي. د حمله مسولیت چا نه دی اخیستی. د میانمار حکومت د رویټرز خبری اژانس دوه خبری اعلان چې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه راپورونه جوړول خوشی کړی دي. د رویټرز خبری اژانس د خبری اعلانو و لون او کیا سوو د خوشی کېدو لپاره نړیوال کمپاین وسو او د میانمار حکومت مجبور سو چې د جمهور رئیس دافی د فرمان پر اساس حقوقی نن آزاد کړي. د دواړه خبريالان د میانمار په ستر ښار ینګون کې په داسې زندان کې چې شرایط یې ډیر سخت یې چول شوي وو تقریبا شپاړس میاشتې په توقیف کې تیرې کړې. پر هغوی په 2013 میلادي کال کې تور لګېدلی و چې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد د برما د پوځ د خونړي کمپاین په اړه د رپورټ جوړولو په وخت کې دولتي رازونه ترلاسه کړي وو. د برما د پوځ د عملیاتو له امله تقریبا 10,000 روهنګیا مسلمانان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي او بنګلادیش ته وتښتي. او د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن شمالي مقدونیه ته ورسید. دا اول وار دی چې د واتیکان مشر مقدونیه ته ځي. پاپ د بالکان په سیمه کې دریو هیوادونو ته په دې سفر کې د مقدونیه خلکو ته وینا کوي. شمالي مقدونیه یو کوچنی هیواد دی چې 2.1 میلیون وګړي پکې اوسي. د مقدونیه د خلکو لویه برخه ارتودوکس مسیحیان دي، خو په دې هیواد کې د مسلمانانو لویه ټولنه چې په خټه البانیایان دي هم میشتی. د شمالي مقدونیه د وګړو له څلورو یوه برخه مسلمانان دي، او داسې ګڼل سوی چې 15,000 کاتولیک مسیحیان هم په دغه هیواد کې ژوند کوي.
خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنې به د رای ورکوونکو په زوړ نوملړ ترسره کړي.
هغه لیست به جوړیږي او هماغه کسان چې سفینم کړی دي هغوی به هم ټول بایومیتریک کېږي، او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط د دې بدل کېږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي.
ځینې انتخاباتي کارپوهان بیا په دې مسلې باندې انتقاد کوي، وایي چې ممکن به نه وي،
دا امکان نه لري. موږ ورته خوشبینه وای کاش کمیسیون په دغه کار کې کامیاب شي. دوی ویلي چې شپږشتم د ثور باندې موږ دغه پروسه پیلو، امیدوار یو چې کامیاب شي. اما ځینې سوالونه موږ سره هم شته، د تخنیکي اخنه چې هغه امکانات مثلا ډیر لري دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمال قطب کې د چین او روسیې نفوذ ساري. د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې یو برخه هم درته خبرو.
واضح و چې طالبان دا جرګه نه دی. کله چې طالبانو جرګه رد کړه نو بیا فائده نشته او 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 د سولې مذاکراتو ته او پیرف ته ګټه نه کوي.
د پروګرام په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه مه هیروئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو له هماغه نوملړه ګټه اخلي چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې ترې استفاده وشوه. د دغه کمیسیون سرپرست ویاند ذبیح الله سادات ټینګار کوي چې د نوملړ پخوانۍ ستونزې به حل کړي او ټول رای ورکوونکي به د بایومیټریک په وسیله ثبت شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځکه پخوانۍ نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د مهالوېش له مخې کارونه ورسته پاتې دي، چې د مهالوېش لمخې کارونه ورسته پاتې دي. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. همداشي به د کابل په سټوډیو کې له موږ سره به خبري وکړي.
ډیر زیاته مننه سنګزی صاحب. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسمشرۍ انتخابات د رای ورکوونکو د هغه نوملړ په وسیله باندې ترسره کړي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ترې ګټه اخیستل شوې ده. د دې کمیسیون سرپرست ویان زبی الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د ولسی جرګې د رای ورکوونکو له نوملړه پاتې وو د بایومیټریک سیستم په وسیله باندې به هم ثبت شي.
په هغه کوم د سبترانج مخکې ترسره شوی وو چې هغه بیا پرې ساتم رامنځته شول. په هغه کوم ستونزې مشکلات چې په مغلس کې وو هغه ټول تر سات رامنځته کیږي، هغه لیست به جوړی کی او موږ سفینم کړی دی هغه به هم ټول بایومیټریک کیږي، او له هغه وروسته به دوی واجد شرایط د دې بدل کیږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي.
وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي و چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 8.8 میلیونه رای ورکونکو نوم لیکنه کړې و. خو د میزان د میاشتې 23 او 29 نیټې د انتخاباتو پر مهال پر انتخاباتو د اتصار یو شمېر بنسټونو ویل چې د رای ورکونکو په ډېری مرکزونو کې نوملړ نو موجود او یا هم د یو ولایت نوملړ بل ولایت تاسوول شوی او د دې بنسټونو په خبره حتی یو شمېر مرکزونو ته د ورځې تر پایه د رای ورکونکو نوملړ نه واستول شوی. که څوم د انتخاباتو خپلواک کمیسون سرپرست وین زبی سادات وای چې درې ورکونکو په پوخانی نوملړ کې موجود ستونزې اتسیړل کیږي او لازم اصلاحات به پکې رامنځته شي. خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون ځکه پوخانی نوملړ ته اعتبار ورکړي چې د محلويش لمخې کارونه روسته پاتې دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسی جرګې درې ورکونکو نوملړ ته اعتبار ورکول به د پروسه لوی ستونزو سره مخ کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید په دې برخه کې اول د تیر نوملړ حقوقي ستونزې په ډاګه کړي. دوهم دا چې موږ ولیدل چې په یو شمېر مرکزونو او یو شمېر محلونو کې لستونو خپلې ستونزې درلودې. همدې ستونزو ته په کتو موږ تیرو انتخاباتو ته عمومي انتخابات حتی نه شو ویلې. انتخاباتي کمیسونونه باید له فرمایشونو او سلیقوي برخوردونو ځانونه وساتي، ځکه له یوې خوا خلک په پروسه بې باوره شوي او سیاسي اړو دوړ هم دا مسله نوره خرابولی شي. د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا هم په یو خبري ناسه کې ویلي چې دوی د څارنو پر بنسټ انتخاباتي کمیسونونو کارونه د محلويش لمخ پر مخ نزی او دا کار حتی په دې پروسه د نړیواله ټولنې باور هم لمنځه وړلی شي. خو د انتخاباتي کمیسونونو دا ادعا رد کړې و. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
امور دل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشري ټاکنې به په پخواني نوملړ وکړي، هغه نوملړ چې په پارلماني انتخاباتو کې ترې استفاده شوی و. د انتخاباتو د چارې یو شمېر متخصصین بیا وایي په دومره لنډ وخت کې چې د افغانستان ولسمشري انتخاباتو ته پاتې د بایومټریک سیستم له لارې د رای ورکونکو نوملړ جوړول ناشونی کار دی. د دوو کارپوهانو له ډلې ابیب الله شینواری وایي ښه به همدا وي چې په پخواني لیست کې اصلاحات رامنځته شي. له ښاغلي شینواری سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي.
زما په ان چې کمیسون کومه خبره کړې ده چې د بایومټریک پر اساس باندې نوم لیکنه کوي دا امکان نه لري. موږ ورته خوشبینه وای کاش کمیسون په دغه کار کې کامیاب شي. دوی ویلي چې شپږشتم د ثور باندې موږ دغه پروسه پیلو، امیدوار یو چې کامیاب شي. اما ځینې سوالونه موږ سره هم شته، تخنیکی اخنه چې هغه امکانات مثلا ډیر لري دي. که دوی د بایومټریک پر اساس باندې دغه لیست جوړوي، آیا هغه کمپنۍ سره دوی قرارداد کړی دی کنه؟ د دې تدارکات او هغه د کاغذي او بیوروکراسي سیستم څنګه کیږي؟ بودیجه د لپاره څومره پکار ده؟ بیا دوی چې کله دغه د بایومټریک پر اساس باندې نوم لیکنه کوي، خلکو ته عامه پوهاوی تر اوسه ورکړل شوی دی کنه؟ نه دی ورکړل شوی. له بده مرغه خپل د کمیسون کارکونکو ته ټریننګونه ورکړل شوی دی کنه؟ دغه کوم کسان دي؟ بیا دوی بځي په ولایتونو ته، ولایتونو کې به ولسوالۍ باندې تقسیمېږي، بیا هر مرکز ته بځي. آیا دغه برخه کې نوم لیکنه دوی ته ټریننګ ورکړل شوی دی کنه؟ دغه بله لویه ستونزه ده. امنیت څنګه کی؟ نو ډیر سوالونه را پیدا کیږي. تخنیکی اخنا چې کمیسون چې کومه خبره کوي چې بایومټریک پر اساس کوم لیکنه کوي، دا د امکان نه لري خبره ده.
دا دومره وخت چې پاتې په دغه موده کې ناشونه ده دا کار
ناشونه ده. حتی بهرانیانو چې هغه اکسپرت یا با تجربه خلک دي، هغه ارزونه کړی ده. د ارزونه وروسته ویل دي چې لږ تر لږه یو کال ضرورت دی چې د بایومټریک پر اساس باندې نوم لیکنه تر سره شي. شپږم د میزانه پوری کمیسون چې کوم خبرې کوي، یعنی هغه عملی کار نه دی او ستونزې را پیدا کوي. ډیر موارد دي، مثلا عام خلک یریږي د امنیت لحاظ او انتخابات مولید چې دغه څه ګډوډ وي، هیڅ لیوالتیا نه لري چې لاړ شي بیا نوم لیکنه وکړي. بیا به کوم امنیت قومندان یا کوم والی به فشار راوړي پار ولایت کې چې زه تاسو لاړ شي نوم لیکنه وکړي، یا رخصت به ورکړي یو وزارت ته او ادارې ته چې تاسو نوم لیکنه وکړي. یعنی ډیر ستونزې په دغه برخه کې تخنیکی اړخه موجود دي. اوس لازم ستاسو جواب ته هغه اصلي لار ادا ده. موږ غوړاندیز کوو کمیسون د لپاره چې په خانه کوم نوم لیکنه چې کړی و هغه لیست اصلاح کی. اصلاح یې داسې کیږي چې دغه لیست په هر مرکز کې د رای ورکونکو ځوړن کی او خلکو نو غواړي چې راشي د خپل نوم او اسم ولادت وګوري.
دا خبره خو کمیسیون کړی دا ولې شینوار سي په پخواني لیست کې ستونزې موجود وي؟ تاسو شایدان وې دي چې په اکثر مرکزو کې نوم لیکون نیو الته خلک لاړ ول چې مخکې لري غیر نوم لیکنه کړی ول دي رای ورکول په ورځ کې دا غوي نومونه نه ول الته نو نومونه ورکول دوی لستونزې سره مخ شي ول.
دقیقاً همدغه خبره ده. یعنی تخنیکی اخنه اوس هم د حل لار موجوده ده چې دغه مسله حل شي. یعنی کوم کسانو ګوري چې یعنی یو عامه پوهاوی تر سره شي، د یو ټیم جوړ شي په هر مرکز کې چې خلک دعوت شي چې راشي خپل نمونه وګوري. د
د انتخاباتو د چارو له متخصص حبیب الله شینواری سره مو مرکه واوریدله. هغه ټینګار کاوه چې خبوي په پخوانی لیست کې اصلاحات رامنځته شي او د مغه لمخې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي او خلک رای ورکړي. اوس هم ورزو اقتصادي خبرونو ته چې فیروزه عزیزی لوستیم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د چاپی پروژې په څلورو برخو کې د پرمختګونو خبره کوي. د دغه وزارت ویان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل چې حقوقي، مالی، تدارکاتي او تحقیقي برخې مخ په وروسته کېدو دي.
در کل خوشبختانه ما شاهده پیشرفتهای خوب در پروژه چاپی در افغانستان هستیم. عملا ما شاهد ساخت و ساز پروژه و تطبیق عملی از در داخل خواهیم.
شاوخوا یو کال په افغانستان کې د ټاپی پروژې د تخنیکی چارو لپرانیست کیږي او مسؤلین ویلي چې تخنیکی د ماینونو، چاپیریال، د ځمکې د استملاک او ټولنیزو چارو برخه بشپړه شوې ده. ټاپی پروژه له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال ستره او مهمه اقتصادي پروژه ده. د سوداګرۍ وزارت وایي چې د عملی کار په پیل سره به زرګونو کسانو ته هم د کار زمینه برابر شي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه د 15 میګاوات لمریزې برېښنا د پروژې د کار د بشپړېدو خبره کوي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروژې سره به په دغه ولایت کې د فابریکو د برېښنا ستونزه تر یو بریده هواره شي.
زدم موجودیت برخ فعالیت کرده نمیتونست. 4 فابریکه داشتیم از زوب آهن، هر کدامشان از 1.5 میلیارد 2 میگاوات برخ نیاز دارد و این بازم پره نمیشه تا گندازی مشکلات مرفوع میشه.
در خاقلی مشکلی در معلومات المخی پیدق برایت که 250 فابریکی شده چه لدیش میر 1.25 فعالی او پاتنور غیر فعال دی. نوموړي وویل د ولاړو فابریکو په بیرته فعالېدو سره به ډیری کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدله کیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 15 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 40 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدارې 45 افغانۍ.
مرانه چې ازادي راډیو ته مو تر اوسه پورې غوږ نیولی دی، اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. متحده ایالتونه وایي په شمالي قطب کې خپل حضور پراخوي. د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد په شمالي قطب کې د روسیې او چین د تهاجمي چلند څارنه هم کوي. رضوان مراد دغه موضوع څارلې او همداسې بر اثر په سټوډیو کې. د مراد صاحب، په شمالي قطب کې د خپل حضور، د خپل هیواد د حضور د پراخولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو څه جزئیات ورکړي دي، څه خبرې کړي؟
مننه ستانګزیا صاحب. مایک پومپیو وایي چې په شمالي قطب کې د دوی د پوځي حضور او د غراس د نورو ساختماني حضورونو یو اصلي علت دا ده چې دغلته چین او روسیا خپل حضور او نفوذ زیاتوي، او دوی چې دا سمه ده چې دا منطقه لا د انسانانو د ژوند لپاره ډیره جوړه نه ده، اما په دې معنا نه ده چې دا به همداسې غیر قانوني سیمه پاتې وي، او د دې لپاره چې هلته نظم او قانون برحاله وي، امریکا په کې خپل ځواکونه زیاتوي، پوځي تمرینونه به کوي او خپل پوځي حضور به زیاتوي. او د دې یو بل هدف د ښاغلي پومپیو په وینا دا ده چې چین او روسیا دغلته تهاجمي چلند کوي، یعنی زیاتې سیمې تر خپلواک لاندې راولي او دغه منطقه کې خپل نفوذ پراخوي.
مننه. کوم هیوادونه شمال قطب ته نږدې دي او ولې د نړۍ لوی قوتونه په دې سیمه کې د خپل حضور د زیاتولو لپاره سیالي کوي او هڅې کوي؟
د شمالي قطب د شورا په نامه یو څو هیوادونه دي چې هغوی په دغه سیمه باندې خپلواک قانوني حق ګڼي او دغه راس ورته نږدې دي، او هغې کې متحده ایالات، روسیا، کاناډا، ډنمارک، فنلینډ، آیسلینډ، ناروې او سویډن هغه هیوادونه دي چې د سیمې ته نږدې دي له جغرافي موقعیت له نظره. اما چین ادعا کوي چې دوی هم د سیمې ته نږدې دي، او دغه راس روسیې لا دمخه په دې سیمه کې خپل پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. هغه کښتۍ چې واوره ماتوي هغه هلته زیاتې لیږلې دي، او په دې وخت کې چې اوس د هوا د تودوخې درجه هم لوړیږي او په آرکټیک سیمه یا د شمالي قطب کې واورې ویل کیږي نو دا سیالي نور هم زور اخلي. یو علت د سیالۍ تر اوسه پورې دا ویل کیږي سنګ زیاسب چې د امریکا او د چین او د روسیې ترمنځ په خاص ډول چې هلته طبیعي زیرمې دي د ګازو او د تیلو، او چې کله هلته واوره ویلې کیږي نو د دغه تیلو د ویستلو او د نړۍ دغه طبیعي زیرمو چې تر اوسه پورې نه دي کشوي د هغې په سیالۍ کې دغه هیوادونو له یو بل سره مخالفتونه لري او هر څوک کوشش کوي چې هغه هلته پراخ حضور ولري.
ډیره زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستیو څرګندونو په اړه موږ ته جزئیات راکړل. پومپیو ویلي دي چې په شمالي قطب کې د روسیې او چین د تهاجمي چلند څارنه کوي او هم به هلته خپل حضور زیات کړي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې د یوې برخې د خبرولو وخت را رسیدلی دی. له ښاغلي کرزي سره د سولې د مشورتي لویې جرګې په اړه باندې په دې مرکه کې خبرې شوې دي. ښاغلی کرزی وایي د سولې په مشورتي لویې جرګه کې په نه ګډون خواشین یم. هغه وایي که څه هم خفه و چې په جرګه کې ګډون نه دی کړی خو ټینګار یې دا دی چې د نه ګډون لپاره دلایل لري. ده همدارنګه د سولې په اړه باندې هم او د سولې د مذاکراتو په اړه باندې خبرې کړې دي. فیروزه عزیزی د ازادي راډیو خبريالي له هغه سره ځانګړي مرکه کړې او دا د لمړی برخې تاسو ته خبرو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر ډیر زیات مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړه. رازو لمړی پوښتنه دا چې تاسو پوهیږئ چې همدې نږدې ورځو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ختمه شوه او هغه موارد واضح سول خلکو ته واورېدل سول. تاسو په دغه جرګه کې اشتراک ونه کړ، ګډون مو ونه کړ، پښیمانه یاست؟
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر عنعنه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مینه پکې کا، اما ګډون مینه سوای کولای په دې چې جرګې په اتفاق او اتحاد شروع کیږي او د اتحاد او اتفاق د پاروي او په اتحاد او اتفاق ختمی شي. د دې جرګې په شروع کې هم اتحاد او اتفاق نو رئیس اجرایی پښکې مخالف و، نور ډیر ګڼ شمېر د وطن مشران سپین ږیر پښکې مخالف و. بل دلیل چې اشتراک مینه سوای کولای، ګډون مینه سوای کولای دا و چې ماری صاحب جمهور ته پیشنهاد کړی و چې دا جرګه د یا باید په شروع کې د کار جوړ کړی وای یا په پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسېدلې وای، بیا د سولې نتایج راوړي وای جرګې ته دی شوای. په مابینځ کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه ردی. کله چې طالبانو جرګه رد کړه نو بیا فایده نشته او 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 د سولې مذاکراتو ته او پیرفتې ګټه نه کوي. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نه ورته راتلله شرکت مې نسوای کولای، خوابدیم چې نولارم خو دا چې نولارم منطق درودي او منطق دا و چې ارس
وکړه. یو خبره چې خلکو په ماینس کې ټول تخکاراس و تقریبا څوار لس یا دولس کسانو چې ګډون وکړي خو ولسمشري ته کاندید و غیر غیو کس چې ولست کسانو دوی لاړ نه په دې جرګه کې ګډون وکړي. تاسو خو د ټاکنو تم نومان نه است نو او دا دلیل تر ډیره چې جنګار کې د چې د یو کمپاینی جرګه تاسو ولې ګډون نه کړو؟
نه هغه دلیل په ما کې نه، زما د نګډون دلیل دا و چې مذاکره شروع شوې وه، مذاکره یو ځای ته رسېدلې وه او د جرګې فیصلو به زه پوهېدم چې هغه نتیجه چې د مذاکراتو د سرعت او ګړندیتوب او نتیجې په خوا باید وي هغه نتیجه نه ورکوي او ردیږي. کار په مابینځ کې و، وایي چې په پای کې د مذاکرات جوړ شوی وای. نو متاسفانه شاګه سم بوس ول طالبانو جرګه رد کړه او وینه منله. اوس په دې مرحله کې کوشش باید دا وسی چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوارد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندیدو باعث نسی، بلکې موږ باید هڅه وکړو چې د پروسه مخته ولاړ شي او معنی ایجاد نسی.
د دغه جرګې هغه درویست ماده چې ښایي تاسو موریدلی ووسی شاید د دې مرکې له وسیلې نه زیات ووسی چې زغه موارد یاد کوم، څه فکر کوئ دغه جرګې هغه موارد چې یاد ول د پریکړه لیک البته هغه پلي کېدونکي دي؟
هغه موارد چې د سولې لپاره وو پر سره تاکید کړی دی او غوښته ده هغه موارد مطلق تایید کو او هله به دا چې هغه موارد د سولې د پروسې د چټکتیا او د کامیابی باعث خو هغه ځینې موارد چې پای کې اختلاف نظر ستا او پای کې څه اشاره سوي دي هغه سره توافق نه لرو، خو د اکثریت مادو سره کاملا توافق لرو او ارزو مده چې دا ماده د سولې د پرمختګ باعث سي او ومنل سي.
له افغانستان بهر په قطر کې هم د افغانستان د سول لپاره خبرې روانې دي، د طالبانو او امریکایانو ترمنځ، هلته د ښاغلي خلیلزاد او د طالب اساس ترمنځ د مذاکراتو شپږم دور یا دوره روانه ده. څه فکر کوئ هغه غونډه او هغه خبرې چې هلته کېږي هغه د افغانستان د سول لپاره مؤثرې دي؟
آرزو مې داده چې مؤثرې سي، هیله مې داده چې د افغانستان د خلکو د عظیم رنج او درد بالا ورکسی او موږ آرام سو سول ته ورسېږو او بچانو ژوندې پاتې سي او هر ورځ بلنه سي. د دواړو خواو بچان د افغانستان بچان دي، طالبان او زموږ له خوا دواړه د افغانستان بچان دي. د دې لپاره چې دا غمیزه ورکه سي او لنډه سي او قطه سي او بنده سي، غواړو چې دا مذاکرات ژر تر ژره کامیاب سي. خو د امریکې او د طالبانو د مذاکراتو سره سره دا هم ډېر زوري رسول لپاره د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره چې د افغانانو تر خپل منځ مذاکرات هم ژر تر ژره شروع شي. زموږ او د طالبانو ترمنځ، د نور افغانانو د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکره وشي تر څو یو پوخ اساس د خاورې د ملي اتحاد او اتفاق له لارې د سولې او دایمي ژوندانه کښېږدو.
د افغانستان له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره مو د ازادي رادیو د خبريال فیروزی عزیزی ځنګړی مرکه واوریده. دغه مرکه مو مخکې هم خبره کړې ده، اوس یو برخه تاسو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک باندې هم تصویر او هم په غږیزه توګه باندې دغه مرکه په بشپړ توګه باندې واوره.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې امارت لوربند د ډریګ پینوان په یو مطلب کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې زیات شمیر افغانانو د روژې په مبارکه میاشت کې د جګړې لخکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه وکړه، افغان حکومت دا غوښتنه ومنله خو طالبانو په جګړه ټینګار وکړ. په مطلب کې وړاندې د طالبانو له لوري د اوربان نه کولو دلیل پډاګه شوی او د سیاسي چارو د یو شمیر پوهانو له قوله لیکل شوی دی چې طالبان ویره لري که اوربند وکړي نو خپل جنگیالي به دوباره د جګړې لیکو ته راوونه شي ګرځولای. دا مطلب لیکوال د تیر کوچنی اختر اوربند ته اشاره کوي او لیکي چې د طالبانو زیات شمیر جنگیالي خارونو ترخکته شول، د امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو چلند ولید، نو ځکه په جګړه پښیمانی وښوده. په مطلب کې د سیاسي کارپوهانو له قول همدا شن لیکل شوی چې طالبان د اوربند او ورته نور مهمو موضوعاتو په اړه په خپل سر پریکړه نشي کولای، تر هغې چې د دغه ډلې د بهرنۍ ملاتړ کوونکو په ځانګړي ډول د پاکستان خوښه نه وي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي روانو خبرو ته اشاره کړې او په یو مطلب کې طالبانو ته د یو شمېر نږدې سرچینو له قوله لیکلي دي چې د دواړو لوریو ترمنځ توافقنامه لاسلیک ته چمتو شوې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي دي دواړه لوري یو شمېر توافقاتو ته نږدې شوي، خو ترې مخکې په ځینو مسلو اختلاف رامنځته شوی دی. د مطلب لیکوال د سرچینو په حواله لیکي چې د اختلاف عمده ټکی دا دی چې طالبان غواړي هوکړه د اسلامي امارت له ادرسه لاسلیک کړي، خو امریکایي پلاوي ورسره نه مني. امریکایي پلاوي غواړي چې لاسلیک د طالبانو د تحریک په ادرس وشي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د روژې پر رسیدو سره د کابل په مارکیټونو کې د بیو لوړېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوې دي چې بېوزله خلک یې آن د رانیولو توان نه لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د نور اسلامي هیوادونو سوداګر د روژې مبارکې میاشتې ته په احترام نرخونه ټیټوي، خو افغان سوداګرو ته روژه فرصت ښکاري او د لومړنیو خوراکي موادو د نرخونو په لوړولو سره خپل جیبونه ډکوي. په سرمقاله کې وړاندې له سوداګرو غوښتنه شوې چې د خپلو خلکو بېوزلۍ ته دې وګوري او په دې مبارکه میاشت کې دې د خوراکي موادو نرخونه راښکته کړي. وی صاحب خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې برخه کې حکومت پړ بلل او لیکلي دي چې حکومت د بایو د لوړېدو د مخنیوي په برخه کې هیڅ نظارت نه کوي. په مطلب کې وړاندې د یو شمېر کابل خاریانو له قول لیکل شوی دي چې هر کال د روژې په میاشت کې د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي توکو بیې لوړېږي، خو حکومت یې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. د مطلب لیکوال د یو شمېر دیني عالمانو له قول لیکلي دي چې روژه د برکتونو او مغفرتونو میاشته او د سوداګرو له لوري د بیو لوړول غیر شرعي عمل دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ازادي راډیو دایمي اوریدونکو اس ام اس را لګلې قاسم زواک له هلمند ته ویلې دي چې طالبان پروژه کې اوربند وکړي ځکه ولسمشر غنی د خبرې یو نیم سل طالبان د زندانې لکړی او خلک اوربند ته ډیر انتظار کوي. نصرت الله مين دوست لکندار لیکلي طالبان چې سول نه کوي پاکستان ورته وي ځکه د غوي ګټې لمینځي. تازه خان سمسور بیا د خوراکي موادو د لوړیدو په اړه باندې ویلې دی ویلې چې په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو قیمتونه زیات شوي. راز محمد ریاض له هلمند دغه شکایت کړی او ویلي دي چې باید پروژه کې د موادو نرخونه کم شي. واحد مدققم له لوګره لیکلي د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو بیې